پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو کې نن د افغانستان په اړه د پخوانی حکومت استازي خبرې کوي. د حقوقي چارو لکتونکو پوښتنه چې ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه کړې. د کابل هوایي ډګر تخنیکی چارې هم بشپړې نه دي سمبالې.
د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دي فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي.
او اروزګان کې ماین ځپلي له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه وباسي او د دوی لاسنیوي وکړي.
دا مېن باندې پټاو سره دوه په شهر باندې د لاس ور کړی ما زما سره کوم کوز.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. که تر پای مو ملتیا وکړئ. دویم نیمایي کې اونیز بحث هم درته لرو چې ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور په تړاو پکې خبرې کیږي. خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو.
د نړیوی یو چارواکی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت شایي په رسمیت ونه پیژندل سي. هنګری او روسیا د ګازو د ارزې په برخه کې نن نوی تړون لاسلیک کوي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وای د افغانستان اقتصادي بحران له کنټروله په وتلو دی. یان ایګلند چې په کابل کې د نن په ویلامه کې ویلي د پیسو د نشټوالي له کبله شای یو ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ سي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورنیو سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولۍ ډوډۍ گزاره ده. د ناروی د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ سي. زیات اساسي خدمات به هم نور نوي او بشري اړتیا وی بل لاپسی زیاتیسی. د ملګرو ملتونو په کوربه توپ دوی اونې مخ کې په جنیوا کې مرستندو یو هیوادونو له افغانستان سره د تباند یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د مرستندو یو ادارو له طریقې به پر بشري چارو لګول کیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت شایي په رسمیت ونه پیژندل سي. خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده بهرنیو هیوادونو ته ډیر افغان کډوال ورمات سي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یوه دولتي ټلویزیون سره پرون یکشنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د دې خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې شامل دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې کیږي. خو دی مایو دغه راز ویلي چې افغانان باید هغه مالی مرستې ترلاسه کړي چې تیره میاشت وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته کنګل سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15 کابل هم ونیوه، د افغانستان د مرکزي بانک څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال صندوق هم د سلګونو میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکولی درولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه باید په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت خبره یقیني کړي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سمبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یکشنبه له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول سوي. نوموړي زیاته کړې تر هغو چې دا ستونزه نه وي ورسوي او حکومت ټول شموله سوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. طالب چارواکو د کابل نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکاري غوښتنه کړې و، خو له دې سره مخالفت کړې و چې ترک ځواکونه دي د دې هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د ګاز لوی شرکت ګاز پروم د مشر الکسی میلر بنند نن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزې نوې اوږد مهاله تړون لاسلیک کړی. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له ماسکو څخه د ګاز د ارزې لپاره د نوې اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده. د دې تړون مخې به د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټې هنګری ته د ګاز رسول پیلېږي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې له ګاز پروم سره به دغه تړون د 15 کلونو لپاره وي. ګاز پروم به هنګری ته په کال کې 4.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لیږدوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونۍ مخکې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. د دغه ادارې رئیس رافایل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خپور سوي ټینګار کړی چې د هغه موافقه لمخې چې دوړ دوریو د سپتمبر پر 12مه اوربانی موافقه کړې ده ټول موارد باید تطبیق سي. د دغه موافقه لمخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکي کولای سي د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکي کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. او په تلوتلو کې په جرمني کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل واکمن محافظه کار ایتلاف څخه یو څه مخکې سوي دی. دوړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي رای ګټلې دي، خو دغه انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې د یو ایتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم مندلی شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زای خبري وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویپانه لیکلي چې نن ماسپخین به د ځینو نور هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. ښاغلی اسحق زای د افغانستان د پخوانی حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د دایمي استازي په توګه ورمعرفي شوی وو. طالبانو ور لمخه په دې اړه خبرګون خودلې او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا چې د طالبانو تازه خبرګونونه څه دي، همکار مو په کابل کې دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر. اوریدونکو ته دا وایي چې طالبانو نوی د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې په اړه څه ویلي دي. نن ټاکل شوی ماسپخین محل په امریکا کې د افغانستان استازي د غونډې ته وینا وکړي.
بل ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، موږ د سهار رئیس ته په دې هڅه کې یو چې د طالبانو خبرګون د البته د نن کوم وینا چې د افغانستان په استازیتوب باندې د ملګرو ملتونو په اسامبلې کې ښاغلی تازه کوي. دوی په تړاو باندې دوی هغه تازه خبرګون راوخت. دوی زمونږ سره له ډیرو هڅو زمونږ دغه پوښتنې دا ځواب نه کړي او همدې ته په تمه کړی یاست چې موږ خپل دریځ تاسو ته د ورځې په پای کې مستریان البته شریکوي. خو له دې وړاندې بیا لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، سویل شاهین پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه مسلې ته غبرګون ښودلی، ویلي و چې دا د افغانانو یا په ټوله کې دا د طالبانو حق دی چې په دغه اسامبلۍ کې دوی باید وینا وکړي او نړۍ دوی باید په رسمیت وپیژني. له دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه سازمان ته ولیک استول پاره لیکي سهیل شاهین د دوی استازی په دغه سازمان کې ټاکلی وو او دا پتیل شوی و چې باید دا نن البته څنګه د افغانستان نوبت دی وینا کوي. سهیل شاهین بلته وینا کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان دغه لیک په تړاو باندې نه دی خو ځواب ورکړی او نه هم د نه ځواب ورکړی. شاهین نامدار از بل نیوکه دا و چې کچیرته دغه فرصت دوی ته ورنه کړل شي نو دا په ټوله کې دوی یو نړۍ یو ډول موریتانا یا یو ډول داسې پریکړه ده چې دوی په لاس غواړي له طالبانو سره پر مخ یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال رسیږي چې اوس د ملګرو ملتونو په ګډون ټوله نړۍ په افغانستان کې د زیاتېدونکو بېوزلۍ په تړاو باندې خپلې اندېښنې لري. خو دلته په افغانستان کې بیا هیله مندي دا ده چې دغه ناستې او دې ته ورته نورې ناستې کې باید د افغانستان او په ټوله کې د افغانانو راتلونکی چې د بي وزلې سره مخې دل دي چې تیبر خلک او همدارس نور ستوري دي هغه ته باید ژر تر ژره د حل لار پیدا شي.
ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو وامه اوریدل چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په میمه اسمبلا کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحاق زای خبري وکړي. ښاغلی اسحاق زای د محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د پرزول شوی حکومت لخوا نه د سازمان ته د دایمي استازي په توګه معرفي شوی وو. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه کړې او په نننۍ غونډه کې د طالبانو نه ګډون او نه وینا په څه معنا کې دی شي؟ همدا موضوع د حقوقي چارو له کتونکو او د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهاند ودیر صافی صاحب سره شریکو. صافی صاحب ستړي مشي، فکر کوي ملګرو ملتونو دا پریکړه د کومو تګلارو له مخې کړې چې په افغانستان طالبان واکمن دي خو دوی د پخواني حکومت استازي ته فرصت ورکړي یا سټیج ورکړي چې خبري وکړي؟
ډېره مهرباني په وروسته د سلامونو تقدیمولو نه ټولو اورېدونکو تاسو ته خبره خو دا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. ایمان یزدرا ولې چې هر چېرته یا هر هېواد کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا یې نه ده تقدیم کړې او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی، نو اوسنی حاکمیت چې ټول پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو دوه نیم میلیارده ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځای شوو خلکو چې افغانستان کې بېځای شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړه چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې، دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی دې نه راځي، دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري، غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی هماغه عملي کړي.
بله، او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبري کوي، د افغانستان پر حالات خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی د نه ګډون؟
دوی ته لازم وه چې د فعلي حکومت د افغانستان چې طالبانو خلاص کړي دوی نماینده ورلېږلی وو، رسمي مکتوب ورلېږلی، دا یې باید منلی وای چې خبرې وکړي په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې ومني یا بیان یې کړي اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار دی ونه که هغه ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه، خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وجې د حکومت دایمي حکومت راوتل قانون تصیبول ټولې کړنو نه وروسته یې بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخواني نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دا یې باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پرېښی وای، که نه دی پرېښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه کېدای شي یو بل مامور یا سکرتر اول یا دوهم چې په نمایندګۍ کې د یونایټډ نیشن د افغانستان ناست دی هغو ته ووایي چې اوسنۍ وضع په لیدو سره پخواني چې تاسې په کې وایي افغانستان وضع بیان کوي ګډونوالو ته د جنرال اسمبلی او بس.
بله صفای صاحب، که زمو غاغوري فقط دا پوښتنه میکوله د ورستۍ پوښتنه په توګه چې خاغلی ساغزای هغه کس دی چې د پخوانی حکومت لخوا معرفي شوی، د دریز نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت نه پیژني، دغه تازه سرګندونې او دریز هم همدغه دی، که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نکوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کی ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابيږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغه تلته دی او احتمالي بشري ناورین خبرداري هم ورکړي.
بالکل بالکل صحیح وای ساسی سوال معقول خبره داده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس منظور ملتو ادمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو دی د حکومتونو پورې ارتباط لري او که فرضاً هغوی هماغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د فریلینه چې په اجلاس کې ده وغواړي چې دا پرسمیت به ما پیژنې او ملګري ملتونه دې پرسمیت نه پیژنې دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او د سرول په افغانستان کې دي. دې جګړې که سبا پیښ شي که بل سبا پیښ شي په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي دې آئنده جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد په هاند ودیر صفای وچه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخوانی حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو که چیرته تر فایر سره پاته شي په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث هم لرو. خو اوس ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې خلک وایي چې د غلطه د طالبانو پر اتاک سره امنیت ښه شوی خو ښخ شوی ماینونه یې لا هم ژوند ګواښي. دوی له طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاږي چې د جنگ جګړو پر مهال د افغانستان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. یو شمیر د اورزګان اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د استوګنې ډېرې داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاته دي او بې ځایه اوسیدونکي او د دې ځای اوسیدونکي له ننګونو سره مخامخ کړي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بي ځای دي او ځینې نور بیا وای کته هم خپل سیمو ته راغلي خوای په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکو دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن شو. او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاصوي وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سره دا غوسو اس درې کوټه کول سي جو دوالي پر شهر بری د لاس ور کړی او تا نه مدار شه باید مو سره کوم کو سي د کار بس ګر بس مل نه معنا یو دا مین نو دا شه باید وخیج.
دای واز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د مین چاود نور څخه د بدن غړي تری اخیستي دي. خو د شوزه او ماشومانو په ګډون په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو اوس د استلو غشتنه کوي. دی وای طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړی و. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند له لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو د ستونزو مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریک کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیت کمانډان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته شانډ کړي.
او رښتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامی امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوسي دښمن په هغه باندې وظیفې ماینونه ام شخ کړي وو چونکې ټوله سیمه د اسلامی امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده. موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې ماینونه لاغه ځای وکړي پروت په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورتستون سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزې حل کړي.
له اورزګان ورزو سویل ختیځ ولایت خوست دغه تا د افغانستان د نور ولایتونو په څیر خلک د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. خوست هغه ولایت و چې په خوا به د نورو ولایتونو اوسیدونکو د کار روزګار لپاره ورتلل، خو اوس دغه تخپل خوستی ځوانان بیکاره شوی دي او له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا دا خپل غریبای په سر وتلې دي، دا غریبون دي، دا دی وو وخت ډوډۍ واس نه لري. مختت مزدورۍ ډېری وي، مزدورۍ پیدا کېدی. اوس چې څومره کورونا دي، کورونا په ټاپه وي لوډ دي او دلته خلک بیچاره د غاری ګرځي او کورونا نشته. خلخونای دو یی چې شانه شي پیدا کوله، ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې دوه سوه روپیا نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وایي له دولس ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. د زیاتوي د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته، قیمتي بیا موږ راغلي د لس دولس ورځې هیڅ کار نشته. دوی روپۍ درک ولکه نور هغه ورکه ده، بس هیڅ درک نشته، پیسې ورکه ده. وړې جنګ دي وزي وسته چپ دراسه کار نشته، د کار
یو بل مزدور کار عبدالخلیل وایي د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خو دا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وایي مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دي ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارات د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پلی شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي، خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجارو سرمایدارانو سره هم دا خبرې شوې دي چې هغه خپله سرمایه ګذاري په دې وطن کې وکړي، یو طرف ته به وطنه بار شي، بل طرف ته به خپله تجارو ته هم ګټه رسیږي سرمایه ګذارانو ته، او د دویم طرف ته به انشاءالله د عامو خلکو ته کوم چې بیکاره دي اوس کار نه لري هغې لپاره به کار هم پیدا شي.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422 1 2 4 1 1 5.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اورئ. په دې هیله چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته په همدې شمیرو پیغامونه پریږدئ. موږ به درته د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو کې او دغه راز د خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. د کابل هوایي ډګر د مهال له تخنیکی په لوه په څه حالت کې دی؟ هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پایل لپاره تر اوسه ته اقدامات کړي. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پایل کې د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټنډرد له مشر غلام جیلانی وفات څخه وکړې. هغه وویل
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د شپږو بجو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د رهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظه وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف د مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصب د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبور یو چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار سیستم هم کفال وي. د رادار لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کم بوتي. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفا صاحب، تاسو له یو شمېر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و، ټول ملکونو ته استولی او د غوین مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً دپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي، او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایی شرکت دی هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تګ او راتګ.
یعنی ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزه الوتکې نه دي پیل شوي او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وای د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دو ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی هم دا کار نه وای کړی.
د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټنډرډ مشر غلام جیلانی وفاو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحان خبر کوم د جننګ راهاره څخه زموږ طالبانو نه دا خواسته وډونونه چې پاکستان وزن د سره یو ګنای دین کوي او په دوار دی نه پکې دا چې ده دا دی دی علاقی دی دی هغه دی پارا د رسولی مار دی او د کیک دی وو شي دی. وسلام
السلام علیکم، زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څنګه څنګه لولو سره سلام امارات نه غشتنه ده چې سعودي عرب ته دې راته وچو کی په ان شاء الله نه دای چې بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیل دي ای او خلک به आवाज لګي او بل خو شان نه چې ګران شي د دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل ده خلک ته توجه نه کوي ویل ده اقتصاد توجه نه کوي خلک چې به یې لږ کنټرول شي بیر سخت حالات سره خلق مخامخ دي. السلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلال چیرا ترک روغ بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه سره پایک کیم. ما دا پیغام دی او هیوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دا ډیر بندیزونه د چا په اصطلاح دا د نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي، ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي او دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. په دویمه نیمه کې درته چې په څو شیبو کې راځي اونیز بحث لرو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه ګډون په اړه خبرې پکې کیږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.